ساله باشد.
ډیره مننه ستار فروخ، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبري کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي 19 د فبروري 8 په پیل کې له اجمل تورمان خبرونه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول، او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. بشپړ خبرونه واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبان کولی شي د سولې د خبرو له پیل کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کب په څلورمه په کابل کې غونډه وکړي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتونو او چین د استادو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسی خلک ول او د میمنې اندخوی پر لاره د وسلوالو طالبان لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسی وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي، او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت چا نه منلی. او په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر ماتینسکي ټینګار کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. ښاغلی ماتینسکي دا څرګندونې پرون په غونډه کې وکړې چې روسیې ته د پوځي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د استولو په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. د روسیې سفیر وویل روسیه د یو باثباته افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر یوه اړتیا بولي. او دا هم څو بهرني خبرونه. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګمان کېږي دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبره ونړېدله. د تاینان سیمې خروال لای چینګ ټي وویل ګن لا درکه کسان تر دې ودانۍ لاندې ښخ کړای شوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د 230 کسانو مړینه او د 1500 نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیره شپه په یو بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پیونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحده هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه، او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ پلول و. په ملګرو ملتونو کې د امنیت د امریکا سفیر سامان تاپور وویل د شمالي کوریا اقدامات د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ جوړوي.
The accelerated development of North Korea's nuclear and
the way the شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیانو بلکې د ټول نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون تیر ورځ خبر ورکړ چې د لری واټن ویشتون کې دا توغندي په فضا کې د یو ساتلایت د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د رسنیو د راپورونو مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې یرغمل دیونکو تښتولې وي $6 میلیونه ورکړی دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزې د راپور لمخې د یرغمل دیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې دیره ده خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا ترسره شوې وي. دوه چکی محاصلانې هانهو مالوا او انتونیا خیراتی چیکا د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شوې. د نجونې چې هغه مهال 30 کلنې وې د ترورستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پر لاره وې چې وتښتول شوې. په یو ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خپره شوه، دوی د عافیې صدیقي په نوم د هغه پاکستانۍ ښځې د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2013 کال کې د تروریزم په تور د متحده ایالاتو کې بندي شوې وې. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې میرمنو د خوشې کېدو او پراګ ته د هغوی د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خوشې کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو له خپرېدو وروسته د حکومت یو ویان وویل چې صدراعظم بوهوسلاو سوبوتوکا به په دې اړه تبصره ونه کړي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوه. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې اووه کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جور فرانس ډیاز اوویل تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو والینسینا او الاکانتی او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیوتاکی سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وو چې په بشري مرستو په بار کښتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقي پرزې سوریې او عراق ته استول. د اسپانیا پولیس په یو بیان کې وایي چې د تورنو د ډلې 15 تنه د سوریې، اردن او مراکش دي چې اسپانیوي تابعیتونه لري او دوه نورې د سوریې او مراکش وګړي دي. بیان زیاتوي چې د دې شبکې په اړه د پولیسو تحقیقات په 2013 کال کې پیل شوي وو. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د دې ډلې مشر د داعش له یو مشر سره منظمه اړیکه درلوده او هغه به په پرلپسې ډول په سوریه کې د داعش له غړو سره د واده لپاره د ښځو د جلب او جذب غوښتنه کوله. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په راروانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانو ناامنیو کې دوی په نشه کېږي او ستونزې ورته جوړیږي.
چې زخمی راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي، چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي، دا ډېر بېرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکېچ نظامي حل لار نه لري، خو د روسیې پر دغه عکس العمل کاربوهان د احتیاط غوښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا.
افغان چارواکي، اقتصادي کارپوهان او نور د افغانستان، چین او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د کابل په ګټه ګڼي.
چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي، د دوی سره زموږ اقتصاد ښه کېږي.
امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي تر توغولو وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د نورو راپورونو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په راروانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو تر پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لنجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که
د افغانستان اسلامی جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضریږي له مخکینیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کیدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کیدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کیدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي، او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی و.
ممردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت په خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. بل خو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتینسکي دغه څرګندونې پرون هغې هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. یوسف خان زادرن له کابل نور حال راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغو هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي، او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وباله چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي، او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختاره ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا، کاندا کې زمينه باید له منځه لاړ شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډیرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې داسې یو مرکز موندل سوی چې دولتي تیل او نور وسایل یې خرڅول. د ولایت چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، سهار په خیر. دا مرکز د چیرې و او څنګه کشف سوی دی؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب له کومه څخه چې یادونه وکړله. تېره ورځ ولایتي شورا وکیل او همدارنګه شمېر مدني فعالانو رسنیو سره دغه مسله شریکه کړله چې دوی له وړاندې نه دغې کلا په اړه چې یوه کلا ده د جلال آباد ښار بیز اکمالاتي په ساحه کې دوی په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. بیا چې کله ورځي ظاهرا د دغې کلا په سر باندې د جومات لګېدلی چې خلک ورباندې شک ونه کړي، ولې په داخل کې دا خالي کلا ده دي چې یوازې د تیلو بوشکې د موټرو نمبر پلیټونه او نور وسایل چې هغه موټر پرځي چې دغه پرځې په دغه ساحه کې موټرې دي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه تیل د اردو د خواړه بلاتله دغه تخلیه کېدل او ځینې وروسته بیا په شخصي پمپونو باندې دغه تیل پېرل کېدل. که څه هم د څلورمې کلي لیوه مطبوعاتي مسؤول جدن شرناقا په خپلو خبرو کې دغه دا رد کړې ده او نه مني. د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول بیا ویلي چې په دې اړه به پلټنې وشي او تر اوسه پورې لا معلومه نه ده. چارواکو نوې تایید کړې خو ولایتي شورا او همدارنګه مدني فعالانو دغه ادا کړې ده او عملا د دغه ساحې ویډیو هم اخیستل شوې ده چې رسنیو ته ښکاره شوې ده. په دغه ویډیو کې د تیلو بوشکې ښکاري، همدارنګه د موټرو نمبر پلیټونه ښکاري، یو کورلا موټر پکې دی او نورې پرزې موټر چې دا په دې کلا کې ساتل شوي دي. او یو شمېر خلکو اعتراف هم کړی دی چې دې ځای کې خو د تیل اول نور شخصي پمپونو ته
خپله د امنیت قوماندانۍ څه ویلي دي چې له عاملانو سره به څه چلند کوي؟
لومړی خو دغه موضوع په اړه چارواکو خپل نظر نه شریکول، خو بیا هم د ټینګار وروسته چې ځینې نظر هم راواخېست. دوی ویل چې موږ په دې موضوع په اړه پلټنه وکړو او تر اوسه پورې موږ په دې اړه هېڅ ډول نظر نه شو ورکولی. دوی چې رغنده نظر نه دی ورکړی، ولې د پلټنې خبرې کړي چې دغه موضوع به تاثیر کړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ښار کې داسې یو مرکز موندل سوی چې ادعا کېږي دولتي تیل او نور وسایل یې خرڅول. اوس هم ستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د احمد په نامه اوریدونکي له هلمند لیکلي لولس مشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د سیاسي بندیانو په جزا کې تخفیف راولي او بې ګناه بندیان دي خوشی کړي. ابو بکر صدیقی بیا له افغان چارواکو هیله کړې چې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات ژر پیل کړي، ځکه چې د پسرلي پر مهال شایي وسلوال طالبان جنگونه نور هم زیات کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي افغانان سولې ته نږدې دي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار ولایت څخه په اشکمش ولسوالۍ کې د 12م ټولګي ګڼ فارغان د کانکور ازموینې په تمه دي چې تر اوسه نه ده پیل شوی. محمد ظاهر د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي په کوهبان سیمه کې دولت ضد وسلوال ځوانان هڅوي چې له دوی سره ملګري سي. د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې سیمې ته ځواکونه ولیږي. سمیع الله بارکزی بیا په دې باور دي چې د سولې د راتلو لپاره باید په پیل کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیول سي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي، د دې پر ځای دې له امریکا او پاکستان سره خبرې وسي. او ضیاءالدین ضیا له بدخشان لیکلي او له څلور اړخیزې کمیټې څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته مهالویش برابر کړي.
دا واستاسو اسمسونه چې د افغان بی سیم شبکې د 813 شمیرې د لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 60 کسان وژل شوي. بل راپور دا دی چې افغان چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په یوه رانی غونډه کې د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه پکلاکا واغندله. د ورکو ازونه د لټي پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په نوریاس نوري ته غوښتل چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دوو کارکوونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه ده معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤول په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډېر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبی خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته یې څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دی وایي ګمان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاس لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډېر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسیدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دري د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډېر بیریدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډېر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډېر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودیږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وایي کله چې له کندوز ښاره لرې کیږئ بیخي یو بل تصویر وینئ. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډېر پراخوالی.
د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته د روانو جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي او ولسي خلک په نښه کیږي. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې ډنډغوري د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور عامو خلکو ته دې جګړو سخت زیانونه رسولي دي. اوسیدونکي یې چې د خطر په لومړیو کرښو کې شپې سبا کوي وایي چې په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د ډنډغوري ډېرې سیمې ویجاړې شوي دي. د سیمې دا خلک وایي چې د جګړو له امله تر اوسه د دوی په حساب 46 کسان وژل شوي او 140 ماشومان بیا ټپیان. شیرزای د ډنډغوري سیمې اوسیدونکی چې کورې جګړو ویجاړ کړی وایي چې په سیمه کې خلک د افغان ځواکونو له جدي چلند سره مخ دي.
دا منطقه ټوله یو دم اواره کړله چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي. دا ډېر بې رحمه اداره ده. قمندان د قلي اردو ته ورځو څلور اووه ورځې کېږي موږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
د ډنډغوري د تصفیې لپاره نږدې دوه اونۍ وړاندې عملیات پیل شوي چې د معلوماتو له مخې تر اوسه دا عملیات روان دي. که څه هم افغان ځواکونه په دغې سیمه کې د پرمختګ خبرې کوي خو د سیمې خلک وایي چې ځواکونه د جنګ له لومړۍ کرښې مخکې نه دي تللي. د عبدالقدوس په نوم د ډنډغوري بل اوسیدونکی وایي چې کورونه یې هدف ګرځول شوي او سره له دې چې څو ځله یې دا ستونزه حکومت ته رسولي خو ورته څه پاملرنه نه کیږي.
از هر طرف توپچی
له هرې خوا مو په توپو نیولي. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو د جنګ له لومړۍ کرښې څخه 3 کیلومتره لرې دی. په دې ځای کې هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هم طالبان. بیا مو هم اندېښنې حکومت ته رسولي خو څوک نشته چې زموږ غږ واوري.
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زولونو د جنگ لښکیلو خوا وغوښتي چې د جنگ قوانین مراعت او عامو خلکو ته زیان ونه رسوي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ملکي خلکو ته د غیر مسلکي توب او نه پاملرنې له امله مرګ ژوبله رسیږي او دا چې ځواکونه د جګړو لازمه تجربه ونه لري. له دې ټولو سره د بغلان ولایت د سولې د شورا مشر عبدالصمد ستانکزی وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړې چې معلوم کړي په ډنډغوري کې ډېر تلفات د طالبانو او که د حکومت لخوا خلکو ته رسېدلي دي.
معلومیږي له خیره چې دا ساحه تصفیه سي نو بیا معلومیږي چې کورونه د چا لخوا ځکه که دا سنګر و وطن د کورونه لکه امنیتي نوروګانې وایي چې کورونه ایستل کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو له لورې د عامو خلکو په نښه کول ردوي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات په خورا احتیاط مخ ته ځي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې بغلان په ولایت کې موږ کوم عملیات چې پیل کړي دي دوام یې چې ډېر وکړي. علت یې دا دی چې موږ کوښښ کوو په احتیاط باندې عمل وکړو، پوره تدبیر باندې عمل وکړو تر څو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. دا په خپله باندې انساني او بشري ضد عمل دی او دا کار مخالفین کوي چې هغوی په خپله باندې دغسې زمینه برابروي چې عام خلک ووژل شي.
له دې سره د ډنډغوري اوسېدونکي د جنګ لښکیلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي تر څو خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. په همدې ډول دوی چې خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورسره ژر تر ژره لومړنۍ مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه مسله ګڼي. دوی وایي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتېږي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له ولسمشر اشرف غني سره په کتنې کې ژمنه کړې چې په لږه موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او پیکینګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کلیوی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې پیل کړي، لبلې خوا یې ژمنه کړې چې په لږه موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت له پلوه مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولی شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خط آهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است.
دوبل دو اورګاډي پټلۍ د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامې وزارت په لومړي توبونو کې ده. دا زموږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزو ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تی کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدواله شاوخوا 2000 کیلومتره خودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 5 مملکتونو څومره دي. چین په خپله دی، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان لاره ده، بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یوه دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو د افغانستان بهري لار نه لري او دا کم انتخابات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي خطا هم لاره چې موږ ته افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زموږ دولت او خلک ته راځي او امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلکو لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشې کړای شول. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي میرمنو د خوشې کولو په بدل کې چې یرغمل دیونکو تښتولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. او ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا ویلي چې ډېر ژر به پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په څلور نوي دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یوه پلمه وه چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمیر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل
There was a unity of the Security Council in the outrage.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ د حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل. حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یوه څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وباله او روسیې وویل چې پیونگیانگ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوو کسانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خپاره کړو. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې سئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورئ تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو در واورو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې هیله چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د ژړۍ د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عاجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د النبا شماره باندې زنګ ووهي. 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4 شماره یې واري بیا تکراروم. 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4 مننه د ازادي راډیو په مخمشه.
یو زله زابل ولایت له مرکز ته خبرې کوم. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. دلې د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 1 اتیا 4 دا شماره یاري بیا تکرارېږي. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4 دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو ده زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کله د ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تلیفونی پیغامونه مو واوریدن. ګران دوستانو اوس راځو هغه برخه ته کوم چې ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یا ورور چې له کندهاره تلیفون کړی دی ویلی دی چې د نعمت پاکله د ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره د ازادي راډیو په آرشیف کې چې ما ولید د نعمت پاکله داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم پاکله له ننګرهاره یوه ورور تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زمرا د کمر ولایت خبرې کوم. پرون تاسو د الک د ورک کړی وو د نعمت په نامه. زه اکرم د لویې د سیمې خبرې کوم. په څلور کالو کې تقریبا څه نظر کړی شوی دی. پرون تاسو د دوشنبې په ورځ اعلان ته ورکړل تر څو راشي. دا څنګه د ټلیفون نمبر مو 0015
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم پاکله کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تین سلام ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کین پورته وای. کولای شي چې راشي تر لاسه کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0315 کدا ماشوم د هر چای کولای شي چې راشي او تر لاسه کړي.
ټلیفوني پیغام واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوي پاکله چې تاج محمد نومیږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د تیار بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد پاکله پکې معلومات تاسو ته خپره کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان څخه پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په ریاډو کې شته 0385 53 103. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم 0385 53 103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران ورور، د تاسو تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې ثبت شوی دی، د تاج محمد پاک لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وو.
الو، السلام علیکم. د ازادي راډیو ولایت کې بیا ابو بکر کلسوالی ما یو الګ پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او 18 کال عمر لري. دلته پلار یې د کی اکا د هغه دنګ مخاله ورخ کی وایي. نو چیرې دغه د ماشوم تاسو ووته ووایاست. زه به دا الګ فلاس باندې ورکړم 0 1 0 4 4 8 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 4 4 8 1 0 1. دغه ما شماره ده که چیرې پلار یا دلته کاری دنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې. زه به یې ده شماره مې شته کړم. خدای په امان. نور وخت م نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غاغله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو وادي ځانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. زه نور احمد غلام نجیب د کندهار ولایت د اولی ناحیې اوسیدونکی یم. زما ورور د غلام حیدر په نامه د دوه نیم کاله کېږي چې د خپله کور څخه نادرکه سوی دی. د شپږمې ناحیې په سیمه کې نادرکه سوی دی. د 15 کالو په عمر دی. زما سرجي په دغه شمېره زنګ وهي 0 اویا شپږ اویا شپږ اتیا اووه سوه پنځلس. بله شمیره ده 0 اووه سوه څلور دېرش پنځه اتیا صفر اته. یو ځل شمیره بیا تکراروم 0 اووه صفر اووه شپږ اته شپږ اووه یو پنځه 0 اووه صفر صفر درې څلور اته پنځه صفر اته. مننه.
ما یو د کاکا ویری د هزار لس کاله کېږي چې ورک شوی د احسان الله په نامه دی. د کندهار په جاغه په جرتو په سیمه کې ورک شوی دی. و هر مسلمان روز ته کشي د احسان الله په حق معلومات دي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دي په دغه شمېره زنګ وکړي 0 اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت. شمېره ځل بیا وایه 0 اووه سوه پنځه نوي درې سوه یو.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلیفون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالات کیجیے ڈاکٹر رونار محمد دی
السلام علیکم. زما یو دا کازوی دی چې نومې شهر احمد دی. د پلار نومې نور احمد دی. د درې کاله کې چې ورک شوی دی هیڅ درک نشته. کوم هی مشهوره په لالا دی کار چا پیدا کوي په دغه شمېره جماعت زنګ وي جزر افغاني شیرني لري 0 اویا اووه جی 0 اتلس څوارلس. شمېره ځل بیا تکراروم 0 اویا اووه جی 0 اتلس څوارلس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد مختار د بغمان ولایت د ښاري پوهنتون څخه تماس کوم. زموږ یو څه په نوم د محمد احساس باندې 15 کاله کېږي چې د کراچۍ ښار نه ورځ دی. شاید چا ته معلومات وي نو موږ په دې نمبر باندې تماس کې 0 اتیا دها پنجاوسي اتحاد مصدد دکتا. وسلام.
نوروز پولیس کار نه نوروز ته موږ لا څو ورک ده نظر کده خو زه به ګمړې دې څو نه څه کولو ده دا خو زه نه کې کاپم ده او کله چې سره معلومات مې ماته معلومات راکړي نو خو له مسواري په لایې دې د غزنې ولایت نو دې په سرګردانه بخښه ته شوای ان شاء الله ان امام رسیږي نو چې لیلا مې باید ونه باشي د مشماره د
0 اویا څلور اتیا یو پنځه سوه اتیا پنځه سوه اتیا
دا شماره زر بیا تکرارم سپر آویا سلور آتیا یو پینزوس پینزوس و آتیا بل شماره وان سپر آویا وسو شپور سلویش پینزویش درونیوی پا دا شماره دیزمو سر رنگوی دریلک اینام لری و سلام
الو سلام علیکم زب علمان ولات دنایو لسوالی هست خبر کوم زما نوم ماجدی دی دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم ما یو ورو چې سمیولا نومېږي زیات کم شپاڼس یولس کاله عمر لري دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څه تللی دي نو هېڅ معلوماتو درکې نشته که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان ده په هکله معلومات لري ما د دې په دغه شمېره باندې زنګ وي صفر اووه صفر اووه یو شپږ یو پنځه درې یو سپر و سپر و یو شپال یو پینزه دری یو
السلام علیکم زاب دستار این فراد ولایت گلستان دل سوالی ما زیر رسوش د قاریم د ابراهیم فلما باندې تقریبا 13 سال کیږي چې څه معلومات د قاریم د ابراهیم ماته نشته د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې نو څه ودی نو هر مؤمن مسلمان ورو کده قاریم د ابراهیم په اړه معلومات لري او ماته تلیفون کوي زما تلیفون شمیره ده 0 او 1 2 2 9 8 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمیره وایم 0 او 1 2 2 9 8 3 9 سلام به احترام یو جهان مننه د ازادي راډیو ته چې زموږ پیغامونه نه شریعت او سلام
علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زما بلا د جلال آباد نه خبرې کوم زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي 18 کلن دی تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلې 0 او 1 9 8 4 3 9 بې ځایه تلیفون نه دی نه کوي که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي 15,000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي
زنګ محمد کندار ولا څخه خبرې کوم چې پر او د سلامونه وایم زما یو د محمد زیور کسبې د درې کال کې زوړ کې محمد بفلار نوم اتا محمد شوی ارچا که پیدا که و دا بشن عراج ما ترزم گوه شنه تکارون سپر آویا او جوی سپر اترلس سوارلس شنه را زر جا تکارون سپر آویا او جوی سپر اترلس سوارلس جوی زر آوانی شرنی ورکا وزکی کارچا پیدا که و دا بشن عراج ما ترزم گوه نور وقت نوی سندخطای پاموز
زما ورځ د ورکړې ده زرغون کوټ پونیا کالی څور پهلمه څور بوتونه په ساده هر مسلمان ورور کې پیدا کړی پر دا تلیفون نشه راځي اوی ته وینم چې د قندار ولایت څخه خبرې کوم 0 او 1 9 15 3 8 یو چا راته وویل چې د سربند سره پیدا شوې ده هغه ورور ته پیدا کړی پر دا تلیفون نشه راځي اوی ته وینم چې وسلام
بله السلام علیکم زه به شیرنده له هلمند ولایت څخه خبر کوم زما جواکا د چنرزان نیږي د دادیالا اکا دی د مامجسا اکا دی د حجلال ګول هوا تازه ګول اکا د اکا زوی دی د بایغس څخه د ډیر شکل کې چې دی تللې دی هیڅ درک هیڅ معلومات نشته هر ورور مسلمان تک د د په حق د معلومات او مشتري په دغه نمبر ته د ټون کې 0 او 1 2 2 3 9 کچیر دا نمبر نو سرخ بل نمبر دی 0 او 3 9 3 10 موږ یو واقع دی چې مرزان نیږي د 10 کال کې چې ورک دی هر مسلمان ورور ته کفاتې او مشتري په دغه نمبر ته ټون کې 0 او 1 2 2 3 9 0 او 1 2 2 3 9 هر سړي که د دغه سړي په اړه و موږ ته معلومات راکړه 1,00,000 افغانۍ به شي دي وسلام
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوا عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورښوي عزیزان ولټوئ ده نن روز لپاره ز امان الله امیرزای تاسو سره خوی پامانی کوم تر بل پروګرامم په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سته که خیرونه دیدن را کوا رچکول دسته که خیرونه دیدن را کوا سودا گنیو چتولد سیمو سر تکی تکینو دمخمل تکینو